سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي راډیو ته وکیاست پیل کو د دې سات په خبرونو یو شمیر پاکستانی رسنۍ یو د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډاناو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده د سه شنبه په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک چې حمله یې کړې ده. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي دي چې شاهد عمر د ټي ټي پي د ملکنډ د څانګې مرستیال امیر وو. پاکستانی رسنیو دا نه ده روښانه کړې چې پر شاهد عمر د کونړ په کومه سیمه کې برید شوی دی. په افغانستان کې واکمن طالبان چې په خپله خاوره کې د ټي ټي پي د وسلوالو موجودیت ردوي د دې پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو د پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولې دی په کلکه وغندله او دای د بنسټیزو بشري حقوقو یو بل وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپای ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سې شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منې شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په یو بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېر خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دي چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برښنا شرکت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې پلاوی شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي. برښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برښنا تړون تمدید شي. د روسیې د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس آژانس د خبر له مخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایي مواد شامل دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي ناامنۍ په حالت وضعیت کې دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلې او وښکې بهونکې غازې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شول. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي دي چې د ګرجستان واکمن ګوند تیرونی اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدر اعظم ایراګلیکو باخیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړې او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وظفي. د نړیوالو چارو بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستيال وایي د 1500 زیات افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اژانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر سرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. او د ناټو سرمنشي مارک روټانن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دوی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روټه په بروکسل کې د ناټو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د غونډې د 2 ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو په بخښنه تیر شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپل زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبری مجلې ته مظفر شته صحاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوي. د راپورونو په لړ کې به سره واوري چې د طالبانو له خوا پرونه ویل شوی قانون چې افغان انجونو باندې طبي انسټیټیوټونو دروازې بندې دي د ځینو انجونو غبرګونونه راپرولي.
دا کړنې ونه شو کړلای چې زید پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او نن د دسمبر 4 مه د جاپانی ډاکټر ناکامورا 15 متلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې واژه.
او د دې ترڅنګ د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې اهنګران د کارونو لکموالي شکایت کوي.
مزدوریان نشته نو په دغه خاطر من یار سره زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ من د مشکل د دغه غټل او دغه
دارا پورونه او بهرنۍ راپور هم شته را سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وی په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبانو روسی بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لاله وړاندې روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري د لا زیاتو ستونزو سره مخ کړي په همدې اکله د راپور ته وکړي.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د انجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه د ښنه خودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وی پاڼه خبر شوی راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې مخانیسي به د هغه خزو لپاره چې په جبري توګه له روغتي خدماتو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو غاللو ناروغي او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتي کارکونکو نوري ونوسي. په بیان کې راغلی دا داسې محل ده چې په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د انجونو په ورستۍ هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واقع تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولې او په سیستماتیک ډول د ښځو حقوقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانه چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو لوري د فزیکی شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکولو جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په ایکسپان خبره شوې د جنونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د خزو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړې بللې. د ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغي او لامل سلر وشت مېندې او یو سل وش په تماشومان مړ کیږي د جنونو په طبي زکړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا ده. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت نه هلي کړي او د کړو په برخه کې ورستۍ هلي هم له لاس ور کړی دي. د لنګرهار د ټپ پهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زکړو تر باندې ورستۍ کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زکړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زکړو ورسته هم کوم سند نه دی تر لاسه کړی.
شپږ کال کې چې په دې تحصیل کې مصروف یم مګر ما هیڅ سند تر لاسه نه کاوه هیڅ زکړې مې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هر هیله دموګه هر هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بل اخره په افغانستان کې زموږ په څیر امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له ځا کومه نکو چې دا د طالبانو سخت ریسي او دا د طالبانو دښمنۍ د خصو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه ونې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دغه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړ مورز یعنی دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څومره طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان لمخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننې ناسته کې د انجونو د طبي چټټونو په اړه هم بحث کړی دی. د طالبانو په حکومت کې لدې مجلس یو به خبري سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو هم برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې د چتازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټونو کې د خزینه محصولونو پر زده کړو بندیز ولګوه او د دغو انسټیټونو محصولین بیا وایي دا بندیز پر روغتیایی خدمتونو ته د خزو لاسرسی نور هم محدود کی. په همدې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې ورو
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشتي د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې زینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي رادیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینه د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته یو لیکلی پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات یې ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د انجنونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیارې برخلیک لپاره یوازینی درانا څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې لشپږم ټولګی پورته او په پوهنتونونو کې هم د انجنونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولای و. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختي وي وایي تازه فاینل یا د سیمستر وروستۍ ازموینې پیل شوي وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سیمستر اول مو فقط چند هفته مونده د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونږ ته لومړی سمستر فاینل ازموینو ته څو ورځې پاتې دي چې موږ ته اور راکړل شو چې انستیتوت مو وتړل شو او نور تاسو نه ازموینې نه اخیستل کیږي. موږ چې نن هم په انتونی انستیتوت ته ورغلی وو موږ ته اجازه را نه کړه چې دننه نه وشو. له دولت هم غوښتنه ده چې موږ په انتونو نه پرانیزي چې موږ مستقرو ته دوام ورکړو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصولینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي. خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابې بلخي انسټیټیوټ یوې محصولې ناجی فیضی ازادي رادیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ورستي سمستر محصوله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده. خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نیوازی دنجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه په لمنځه یوسي. بلکې میندې او لوڼې مو ناروغه شي چاته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حق راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو ټي بي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجی په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي
هله تم د سیدا مور کې او طبي زده کړې بندې شي خزینه ډاکټرانې به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي. ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغه خزینه ډاکټر ته ویلی شي داسې نارینه ډاکټر ته نشي ویلی او هغه مشکلات چې ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي داسې نارینه یې نشي کولی.
د یادونې نه چې لاله وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو ماشومانو د مړینې کچه لوړه خودلې ده. د ملا هیبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان شو. د خبرسو یو شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
د سوریې د څلورم ستر خار هما په سندو کې جګړو زور اخیستې دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانونه د حلب تر نیول وروسته چې د سوریې دوهم ستر خار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیر شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه خار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمباری د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اشانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما شهر په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د شهر له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر شهر حلب ونیسي او د سیشن بی پورس د هما شهر تر 2 کیلومتري پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سیشن بی پورس ویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چیرته غوښتنه ترې وشي. روسیه بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمینه دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړي دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غرب سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 15 کیلومتري کې پروت دی او لدیل لوړی د شار تقریبا ټوله مهمه لارې ښکاری. په سیمه کې د ابو القعقاع پونم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو وی بل سرچینه ویل دي چې د زین العابدین غره د ننولو لعمله د هما پلور د دوی په پرمختګ کې خند رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پاو سرچینو ویل دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړی کرشي سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سیشن بی پورس سیمه ته رسیدلي دي. د روسیا او د سوریې د حکومت له لوري په شمال لویدیځو سیمو کې بمباری په روسیې ورځو کې زیات شوی دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویل دي چې البوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی. خو دمشق د ورته اداو پاړه مخکې هم ډیر لښت نظر څرګند کړی دی او په خوې داسې ویلی وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه پدښه کوي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د دسمبر څلورم د جاپانی ډاکټر د سوناکامورا پینزم تلیندی نو موړی د 2019 کال د دسمبر په څلورم په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو ټپی او بیا یې وروسته په روختون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسیدلی او د هغه وژون کې د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورات مشهور وو د افغانستان په ختیځ په تیر ننګرهار ولایت کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ او له همدې عمله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو. په همدې حق لازموږ د همکار کرام الله کرام راپور ته وښی.
نن د دسمبر څلورمه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو وایي د هغه د وژنې په اړه پیل شو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوی او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکو سید سالار خادم ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار د چې قاتلانو نیول شي محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره دغه انسانانو قدر په کار دی، دغه انسانانو ساتنه په کار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجبه او مسولیت لري.
د جلال آباد د خروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زرمل هم لدی عمل انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوریت نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژون کې نه دی نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدی خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې واژه. متاسفانه تر اوسه پرې د قاتلان سری سترګې ګرځي، د قاتلان په سزا و نه رسیدل.
د دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړې. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسو ناکامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته پر روغتون کې ساور کړه. که څوم د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژن کې به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والی وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو خړې وو هغه مهال نیول شوی وو، خو دې ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشی شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلوم و په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپاني رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تسوناکا مراد وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کے په نوم د غرسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړي پروژې د بشپړېدو په تړاوي پکې ویل شوی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ډاکټر تتسو ناکامورا ترسره شیوی خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنی زوزمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د دوه درې ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغه خلکو ته د خپل سیمو د طبي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خوله تویوله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج لپاره په خلاص نیت او په خلاص مټو هلې ځلې کولې. د خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم د خپلو شتو منابعونه مناسبه استفاده وکړي.
دی وایي ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 14مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساعتونو سره یو ځای د نامعلومو وسلوالو لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1947 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 10 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درنور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا 500,000 خلک له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی و.
زمانی که ما میبینم برادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
خب
خبرون طبيعه هم خر اغلی تاسو موږ غکلا ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو وستل روش سات په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. تاسو کولی شئ زمونږه دا راپورونه او ورته نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې ولولي او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. ازادي رادیو وس په سوشل میډیا کې هم تعقیبولای شئ. ورزو د افغانستان ختیست د کونړ ولایت په مرکز اسادابات کې اهنګران د کارونو لکموالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په خوایې بازارونه تود وو، زیاتو کسانو د لاو لور بزګرۍ او د دوی په لاسونو د وسپنې نور جوړیدونکو شیان په خلکو اخیستل او ورسره یې کارونه هم خوو. خو له دریو کلونو راهیسته کېږي چې د دوی بازارونه ساړه شوي دي او د دوکانونو کرایې او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. په همدې حقله لسیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. برته مرسو.
لواری یا هنګری یو لرغونی کسب دی. لواران له وسپنې، لرونه، رمبی، تبرونه، چاقوګان او د کر کلی په ورځنیو چارو کې کاریدونکي وسپنیز شیان جوړوي. د کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې د لوارانو یا پخانو په لسګونو کارخونی شتون لري او پکې یو شمیر کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. لواران یا هنګران وایي پخوای بازار خو خوسی مزه نشته. د دوی په وینا لیوی خو د کرکلی لو د غنمو او نورو حاصلاتو راټولولو لپاره د نوو او اسري وسایلو دود کېدل او لبل پلوا په کرهنیزو زمکو د کورونو جوړولو سره زیاتو کسانو د دهقانې کارونه لاسه ورکړي او ورسره د دوی بازار هم کمزوري شوه دی. محمد رفیق سپینرنګ جامې په تن کړي، د جامو رنګ تور اوخته او د وور بڅرکو سوري سوري کړي دي. هغه اوس هم په وور کې ګرم کړي تبرته څټکې نیولې او غواړي چې خوله راو باسي. وای
مخکې لګو بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ځای پښوي دي، ولا خلکو ته ډېر نه مزدوري نه نشته. نو په دغه خاطر من یار سره زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ دي. موږ د مشکله ده دغه غټل او دغه
د هغه د هټې درې واړو دیوالونو او دروازو کې لرونه، تبرونه، چړې، چاقوګان، بیلچی او نور شیان راځوړندې. خو د خپل کمزوري کاروبار څخه شکایت کوي. په دغه دکان کې عبد الله کارګر دی. هغه په څټکو وهل شوی تبر باټ تنیولې او تیر کوي. وايي له شاوخوا څلورو کالو څخه کارونه کمزوري شوی او په بیانې د دکان او کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره کولې.
اولنۍ څنګه خوتون د معلومه زیاتې اقتصادي څنګه ده دغه ټول افغانستان د حالت خراب دی. نو د خاطر اوسه ټول ډېر کارونه څنګه کوي او اقتصادي مشکلات ډېر دي. دغه د افغانستان اقتصاد کوم ډېر زیات خراب دی.
عبد الله راته وویل لکه څنګه چې د لواری کسب ورته لپلرونو په میراث پاتې دی، همداسې د کاروبار وسایل هم پخوانی دي او په همدې دودیزو وسایلو لډی رستونزو ګالل ورسته تبرونه، بیلچی یا نور شیان جوړوي. خو بیا هم بازار نه لري.
پلار نیکو کارم دینو پخوانه دا کار کو بس څه شی مونږ شي جوړولې تبرګي لرونه کودال هر څه راوړي بس مونږه کو ان شاء الله نیم سازه وو تیر کو.
محمد حنیف هم په اسدآباد کې د لواری دکان لري. وای په هیواد کې شته بیروزګاری، غربت، طبیعي فتونو او نورو اقتصادي ستونزو د دوی په بازارونو بد سیوري غړولې دي.
کار نشته هیڅ شی نشته. سر رازو ما خان زو لکه ډوډۍ روپے پیدا کیږي، ورولب کې د ګاډي کرایا پیدا کیږي، د دکان کرایا پیدا کیږي، نه مالیه ګانې پیدا کیږي. سره د ډوډۍ روپے نشته چې کور لکه وړوالو.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګيله کې چې تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. به هم عبد الله
نه نه اوسه پورې چا چې نه کړې. نو تاسو په اوس ته لګي خو هیڅ چا نه دي کړې مرسته نه ده کړې. نو شاګردانو دې چې مرسته نه ده کړې په خپل توسل روان کړې. پلا نکنه پاتې قصر دی بس کوي.
اهنګران له وسنیو چارواکو مرسته کوونکو ټولنو غواړي چې دا اهنګرانو یا پخانو د کارونو غوړېدا لپاره ورسره د اسري وسایلو مرستي وکړي، څو دوی هم له وسنۍ ستونزو خلاص شي او د نورو لخوا جوړیدونکو شیانو سره سیالي وکړي. که څه هم چې د لوارانو د وسنۍ ستونزو او غوښتنو په اړه د سرپرست حکومت مسولینو کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې په وار وار ژمنې کړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په کونړ کې لواران یا هنګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان په اقتصادي بده اغیزه کړې ده.
قدر من اوریدونکو زمونږه خبری مجله همدلته پای ته رسیدي. تاسو کولای شئ ازادي رادیو نه دری خبری مجله واورئ.